السلام علیکم. دا افغانستان په وخت د سهار وو بجې شوې. دا ازادي رادیو ده. نن پنځشنبه د 1399 مریز کال د هود د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 2020 زیږدیز کال له 12 د مارچ نیټې د 12 نیټې سره سمون خوري. زه اجمل تورمان په دغه لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله کې ستاسو کوربه یم چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبری مجله کې به واورئ چې طالبانو د خپلو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. په بهرنیو موضوعات کې هم درته دا وړاندې کوو چې د چین حکومت په وبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا بیل ته اجازه ورکړې ده. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د فرا مسولین وایي چې په دغه ښار کې دوه طالبان افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت د لنډمهال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس پرېدل سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د فرا مسولین وایي چې دغه ښار کې دوه طالبان له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د فرا د پولیسو وایان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته پرون ناوخته د ښار اړوند ګڼه کان کلی کې وشوه. نوموړی وایي جګړه کې افغان سرتیرو ته زیان نه دی وخته. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرا مسولین وایي د تاوتریخوالي د کمښت له اونۍ وروسته دغه ولایت کې طالبانو بیرته جګړه ییز فعالیتونه پیل کړي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لنډمهال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي. دغه سفارت مطبوعاتي مسولینو ازادي راډیو ته د دغه ګام د دلیل روښانه نه کړ، خو یې ویل تمه ده چې راتلونکي یک شنبه بیرته د ویزو ورکړه پیل شي. په کابل کې د پاکستان سفارت هر ورځ سلګونه افغانانو ته ویزې ورکول کیږي چې وروستیو کې فعالیتونه ټکني او په اړه یې د خلکو شکایتونه زیات شول. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي ناندرو له کبله په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا یوې میاشتې لپاره ویزې بندې کړې. پر کابل سربیره په جلال آباد، هرات، مزار شریف او کندهار ښارونو کې هم د پاکستان قونسلګرۍ افغانانو ته ویزې ورکوي، خو بیا هم ډېری افغانان له دې بهیره خوښ نه دي. د پاکستان مسؤلینو په خاطر دې د خلکو د شکایتونو لامل ډېره ګڼه ګوڼه بللې وه. د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیری وونه کې له ایران د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. په کابل کې د سازمان دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مارچ د لومړۍ تر اووه نیټې پورې نږدې 20,000 بې اسناده کډوال د هرات او نیمرود له لارو افغانستان خاورې ته راوختي. خبر پاڼه وایي له ایران د راستنیدونکو افغانانو شمیر داسې مهال زیات شوی چې ایران کې د کورونا وایروس ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي د نوی 2020 کال له پیل تر اوسه څه باندې 3,000 کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي چې دا شمیر په تیرو څو کلونو کې ساری نه لري. له دې وړاندې افغان چارواکو هم له ایرانه د ګڼ شمیر کډوالو پر ایستلو اندېښنه ښودلې وه. تاسو ازادي راډیو اورئ، اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس پرېدل سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړل. دغه سازمان مشر تیدروس ادهانوم پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د چټک خپرېدا او په وړاندې د نوي اقداماتو په اړه ډېر اندېښمن دی. نوموړي وویل چې کورونا وایروس اوس د نړۍ 114 هیوادونو ته رسیدلی. څه باندې 1,300 کسان په دې وایروس اخته شوي او 3,300 یې مړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د هیوادونو اقدامات هم د وایروس د سراسري والي مخنیوی نشي کولی. په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا کلنۍ راپور ښیي چې ایران، چین، کیوبا او وینزویلا د بشري حقوقو لوی سرغړونکي هیوادونه دي. په دې راپور کې په 2019 کال کې د 199 هیوادونو بشري وضعیت ارزول شوی دی. راپور کې د ایران پر حکومت له دې امله نیوکه شوې چې په تیر نومبر میاشت کې د تیلو د بیې د لوړېدو پر ضد مظاهره چیان وسپل. د راپور پر بنسټ دې مظاهره کې سلګونه کسان وژل شوي او زرګونه نور د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر چین له دې امله دې وکه کړې چې هلته سیاسي مخالفینو او مذهبي اقلیتونو له هغې ډلې ایغور مسلمانانو سره ښه چلند نه دی کړی. او روسیې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له 2 اروپایي هیوادونو سره الوتنې درولې دي. د روسیې دولتي هوایي شرکت ایئرفورډ پرون اعلان وکړ چې سر له سبا جمعې د څلورو اروپایي هیوادونو سره اتلو سیمو ته پروازونه لغوه کوي. دا څلور هیوادونه جرمني، ایټالیا، فرانسه او هسپانیا دي. په اروپا په ځانګړي توګه ایټالیا کې زرګونه کسان په کورونا اخته شوي، حال دا چې روسیه کې تر اوسه 40 کسان د ناروغۍ نیولې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتي ګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4، هرات شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 3، کندهار نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 16 او ټیټه 15، مزار شریف شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 4، او جلال آباد وریځ د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 11.
قدر من اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري. وخت د افغانستان په وخت د سهار 8 بجې او 6 دقیقې شوې. په دې خبري مجله کې تاسو دا مطالب را سره اوریدل شئ. طالبانو د خپلو بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. د افغانستان ولسمشری مانی وی د سولې په پروسه کې د خلکو پر اساسي حقونو، جمهوری نظام او وسنیو ازادیو معامله نه کیږي.
اما جمهوری اسلامی، آزادی بیان ما، قانون اساسی ما، بارها رئیس جمهور افغانستان یاد کرده که هیچ وقت ای در پروسه صلح مورد معامله قرار نخواهد گرفت.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی و په افغانستان کې د پسرلي پر راتګ سره د نیالګیو کینولو کمپاینونه پیل شوي دي. له پکتیا یو
سږ کال به په پکتیا ولایت کې 12,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینول شي د پکتیا مرکز او په ولسوالیو کې.
په بهرنۍ موضوعات کې بواورئ چې د چین حکومت په اوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. نور راپورونه هم شته، ملتیا به وکړي. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. طالبانو د خپلو زندانیانو د آزادیدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړ. طالبان وایي ټول 15,000 زندانیان باید له بین الافغاني خبرو مخکې آزاد شي. د ولسمشر فرمان کې راغلي چې 1,500 طالب زندانیان به په لومړي پړاو او پاتې 3,500 نور به د خبرو پر مهال په دې شرط آزادېږي چې تاوتریخوالي کې کمښت راشي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
طالبان وایي د 1,500 زندانیانو د خوشې کېدو په اړه د افغان ولسمشر فرمان د دوی او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې سره په ټکر کې دی. د ولسمشر په فرمان کې چې د سې شنبه په ورځ ناوخته خپور شو راغلی، د طالبانو 1,500 زندانیان به د 1,500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشی کیږي. په فرمان کې راغلی چې د حکومت او طالبانو خبرې پر مختګ وکړي، هر دو اونیو کې به افغان حکومت 1,500 طالب زندانیان آزادوي چې له دې سره به 1,500 زندانیان ټول خوشی شي. خو د طالبانو د قطر دفتر ویاند سهیل شاهین وایي د دوی او امریکا هوکړه دا و چې اول به 1,500 زندانیان آزادیږي، بیا به طالبان بین الافغانی خبرو تکینی. ښاغلی شاهین په یو ټویټ کې لیکلی د 1,500 زندانیانو لیست امریکایي لوري ته ورکړی او د ده پټکو څوک پکې جال هم نشي کولی. دی وایي د هغو زندانیانو خوشی کول ورته د منلو دي چې د دوی ځانګړی شوی پلاوی یې تصدیق کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تایید کړي، طالبان باید د تاوتریخوالي کمښت ته ادامه ورکړي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ترهګریزو فعالیتونو ته اجازه ورنه کړي. امریکا هم منلی چې افغانستان نه به خپل ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت په شرط په 14 میاشتو کې باسي. کابل کې میشتو امریکایي ځواکونو دوه ورځې وړاندې وویل چې یوه ډله پوځیان له افغانستانه ووتل. افغان حکومت وایي د راتلونکي شنبه په ورځ به د ښه نیت او باور جوړونې لپاره د 1,500 طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ پیل شي. معلومه نه ده چې د زندانیانو د آزادېدو په اړه د افغان حکومت او طالبانو متضاد دریځ به د سولې پر بهیر کوم اغیز وکړي او کنه. خو په ظاهره د همدې مخالفت له امله د طالبانو او افغانانو ترمنځ غونډه چې د مارچ په 10مه پلان شوې وه تر سره نشوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې د مذاکراتو په بهیر کې د حکومت له لوري لسرو کرخونه د تیرېدو په اړه د رامنځته شویو اندېښنو پر وړاندې ولسمشرۍ مڼۍ وایي د خلکو پر اساسي حقونو، جمهوري نظام او اوسنیو ازادیو معامله نه کېږي. خو د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د حکومت مشران د ارزښتونو او د 3 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب ظرفیت نه لري. دوی په دغه مذاکراتو کې د 3 کلنو لاسته راوړنو په له منځه تللو اندېښمن دي. راپور خان محمد سین وړاندې کوي.
حکومت لخپل سرو کرخونه په تیرېدو یو لړ اندېښنې رامنځته کړې دي. د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس قانوني خوشی کېدل او د سولې له خبرو مخکې د اوربند اعلان چې د افغان حکومت سرې کرخې وي وسترې تیر شو. همداشان 15,000 طالب بندیان چې د خوشی کېدو په اړه ولسمشر غني حساسیت ښودلی و نن د همدغو د خوشی کېدو فرمان صادر کړ. ولسمشر دوونه مخکې له رسنیو سره په ناسته کې د طالب زندانیانو په اړه ویلي و چې د حق العبد بخل د ده صلاحیت نه ده. دغه موضوعات حتی د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو له غبرګون سره مخ شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې د حکومت نور سرې کرخې څه دي؟ د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د حکومت دغه لزانه تیرېدنه د اعتماد جوړولو لپاره شوې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل زموږ نرمښت د 30 کلنې جګړې او ستونزې د پایته رسولو لپاره. ښاغلی صدیقی د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل حکومت به د سولې په مذاکراتو له نورو سرو کرخو نه تیر نه شي او په دغو مذاکراتو کې به د خلکو پر اساسي حقونو، جمهوري نظام او اوسنیو ازادیو معامله ونه شي.
اما جمهوری اسلامی آزادی بیان ما قانون اساسی.
ولسمشر ډیر ځله ویلي چې د افغانستان پر اسلامی جمهوریت د بیان پر ازادۍ او اساسي قانون به د سولې په پروسه کې هیڅکله هم معامله ونه شي.
خو د سیاسي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د حکومت مشران د ارزښتونو او د 3 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره نه اراده لري او نه د ملي ارزښتونو د ټاکلو لپاره کومه ترتیب شوې ستراتیژي. احمد سیدی ازادی رادیو ته وویل حکومت سو موارده لکه د انس حقانی او 15,000 طالب بندیانو خوشی کېدل او له بین الافغانی خبرو مخکې د اوربند اعلان خپل سری کرخې ښودلې وې. د ښاغلي سیدی په خبره هیڅ تضمین نشته چې حکومت دې د بین الافغانی مذاکراتو پر مهال له نورو ارزښتونو لکه اساسي قانون، جمهوري نظام، د ښځو له حقونو او د بیان له ازادۍ نه دفاع وکړي.
و همچنین معلومات دارم که بعد از 14 ماه دیگر
زه معلومات لرم چې 14 میاشتې وروسته به هم دغه اساسي قانون د خزو او پلسګونو نور حقونه چې اوس سره کار کړه تر پښو لاندې شي. تر اوسه لا د مینې پیل دی او مسله لا پاتې دی. ډیر نور څه به هم له لاسه ووزي.
خاغلی سیدی وای طالبان به په مذاکراتو کې لاسبری وي او حکومت به نور سره کار خونه لري. د سیاسي چارو بل پوه عمر شریفی ازادي راډیو ته وویل د کرسۍ پر سر د حکومتي مشرانو ترمنځ کړکیچ ته پام په دوی کې نور د سرو کرخو د ټاکلو ظرفیت او وړتیا نشته. د ښاغلي شریفی په خبره طالبان د روان کورني وضعیت نه ګټه اخلي او هر ورځ به امتیاز ترلاسه کړي.
تصور ما ایست که طالبان از وضعیت بسیار ناگوار داخلی کنند.
زما تصور داده چی طالبان لروان ناوره وضعیت نگت اخلی. زه هیچ دلیل نوینم چی طالبان نور فشار راوری او دیر تقاضا وکری. فضا ور تا برابر ده او اوسنی ما تا چی پا داخل که موجوده ده او کم شرم چی دوی را منست کرد طالبان تری امتیاز اخلی.
د په باور دواړه لوري باید په افغانستان کې د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او د امریکا او نړیوالې ټولنې په مرسته د سولې د مذاکراتو په بهیر کې 3 کلنې لاسته راوړنې خوندي کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت په هوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. په دې سیمه کې د لومړي ځل لپاره 13 دسمبر میاشت کې د کورونا وایروس وموندل شو چې اوس یې لمن د نړۍ څه باندې 100 هیوادونو ته رسیدلی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور ورکړی چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د چین په هوبای ولایت کې چې د کورونا ویروس سرچینه بلل کیږي د چهارشنبې په ورځ یو شمیر فابریکو او سوداګریزو بنسټونو ته د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکول شوه. د چین حکومت غواړي وښيي چې د دغه خطرناک ویروس خپرېدلې چې د دغه هیواد اقتصاد سخت وځپه تر کنټرول لاندې راوستلې. د چین مشران هڅه کوي چې دغه هیواد کې سوداګریزې چارې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د چین حکومت په 13 جنوري میاشت کې د کورونا ویروس د کنټرول لپاره یو شمیر چټک ګامونه پورته کړل. دوی په دې هڅو سره فابریکې او د تګ راتګ وسایط ودرول چې د نړۍ پر اقتصاد هم اغیز وکړ. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د سه‌شنبې په ورځ د هوبای ولایت مرکز ووهان ښار ته ولاړ، چیرته چې د لومړي ځل لپاره په دسمبر میاشت کې کورونا ویروس پیدا او خپور شو. د سیمې ته د چین د ولسمشر سفر وښوده چې هلته د کورونا ویروس ګواښ د کمیدو په حال کې دی. د هوبای ولایت چارواکو اعلان کړی چې دغه ولایت کې صنعتکاران، د خوراکي توکو د تولید او پروسس شرکتونه او نور سوداګریز بنسټونه خپل فعالیت پیلولی شي. دغه شرکتونه او فابریکې د چین اقتصاد کې مهمه ونډه لري او د خلکو ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ووهان ښار چې 12 میلیونه نفوس لري او د شانګهای لویدیځ ته په 200 کیلومترۍ کې پروت دی، د چین د مرکزي سیمو له فعالو صنعتي ځایونو څخه شمیرل کیږي. له هغو شرکتونو څخه چې بیرته فعالیت پیلوي غوښتل شوي چې د ویروس مخنیوي ته پلانونه ولري. دوی ته ویل شوي چې د نښو نښانو په صورت کې خپل کارکوونکي معاینه کړي او خپلو مارکیټونو او کارځایونو کې د ویروس ضد مواد وکاروي. په همدې حال کې اروپایي هیوادونو او د ټولو په سر کې ایټالیا د کورونا ویروس خپرېدو ته جدي تدابیر نیولې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
کابل کې 2 سکان د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي. ګلدیپ او اجمیت سنگ چې دواړه ورونه دي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دلیل وهلي چې هند کې د مسلمانانو په وړاندې د هند حکومت لخوا تاوتریخوالی روان دی. په دې اړه دیوی نادر یو راپور چمتو کړی.
دلته د چرستون ګل مارکیټ کې د کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ نږدې ملګري راټول شوي ترڅو یې د دکان ګډوډي راټوله او دوی ته ډاډګیرنه ورکړي. کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ تیره ورځ د سه‌شنبې په ورځ د مازدیګر 4 بجې هغه مهال ووهل شول چې نامعلوم کسان یې دکان ته ورغلل. کلدیپ او اجمیت دواړه ورونه دي. دوی وایي حمله کوونکو ورته ویلي چې په هندوستان کې د مسلمانانو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي غچ ترې اخلي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي پر افغان سکانو دا حمله غندي. دوی وایي په هندوستان کې روان وضعیت په افغان سکانو پورې اړه نه لري او حکومت باید د افغان سکانو د امنیت خوندیتوب خپل لومړیتوب وګرځوي.
نوم یې منصور دی، د همدې سیمې اوسېدونکی یم او د همدې کس همسایه یم چې پرون پرې حمله شوې. دا دواړه کسه زموږ همسایګان، تر اوسه مو هیڅ بدی ترې نه دی لیدلی. ډېر ښه رویه کوي. 3-4 کاله کېږي چې دوی سره شناخت دی. 3-4 کلونو کې هیڅ دوی څخه شکایت نه لري.
محمد نظیف تقریبا واته کال کې د دکاندار ما د یو واتلات نه پر لاغل پیس پیس مسخه دي معلوم نه و کین دوی واخیستې وی او پیس معلوم چا بچوټ وړان غی ته تاسو څه کار ته مونږ د هندستان مسلمانان ګټ دی ما خو نش په کال د دکان کې دا د لاتل اسکاله کې د اجمیر د پیزنم کد زره چاته اندر پیدلای.
پولیس جرګه کې د سکانو استاذ نریندرا سنگ خالصا کابل ښار کې د سکانو پر وړاندې د وضعیت اندېښمن کړای.
زه افتخار کوم چې افغان ما مونږ د افغانستان وګړي یو، افغانستان کې ژوند کوو، افغانستان د مونږ اصلي وطن دی، مونږ اسلام بیرغ لاندې ژوند کوو. عامر صاحب دی او زه یو هغه سپینګیری دی اته د هغې دکان ته تللی و بیرته چې مونږ تاسو معذرت غواړو کلي مګر هغه 10 کاله کېږي هلته دکان لري او داسې یو پیښه نه وو رامنځته شوې. دا یو 100 کسان کړي دي کېږي منطقې او لوچکي او بلې امیدوار
د کب میاشتې په لومړیو کې هم کابل ښار کرتې پروان سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر دکا په نامه اهل هنود ووژله او کور کې یې شته شتمنۍ او سره زر هم له ځانه سره یوړل. کلدیپ او اجمیت ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې دوی له هیچ چا سره شخصي دښمني نه لري، خو په تمه دي چې حکومت پر دوی برید کوونکي ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي.
پاکستان یو ځای شو، ما رور یې وټکول، ما دکان
گڈوڈی وکول بس درینی لکه ډېر لکه ساره شوی دا چې هغه زه وکي تاسو په انټکټاسي موږ مسلمانان باندې ظلم کوو تاسو باندې ظلم کوو
یا دماسه په دکان کې راغلو زه سودا مې ورکو اول دونا پر و درینا پر څو بیا زاد پورت وکړ څنګه پر څو ټول دکان هم ګډوډ کړ ټول ځان هم ټول د کوس پیسې مې کې چنه دی اوره یا خبر نه کو دومره خبره وکړ چې سر دې خاط سوال تاسو هندستان کې دسته کوي موږ تاسو دلته نه پری
د کابل قماندانۍ بیا د سیخانو په وړاندې د ورستي پیښې د سیړلو خبر ورکوي د دې قماندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې کلتیب او اجمیت سنگ باندې حمله کوونکي په ګوته کړی دی
دا موضوع د پولیسو د څیړنې لاندې ده کس تثبیت شوی او ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي
په هندوستان کې د تابعیت د قانون له تصویب وروسته چې له مخې یې په دې هیواد کې هغو کسانو ته تابعیت ورکوي چې مسلمانان نه دي او د خپل مذهب په خاطر د ځپنې له ویرې له 2014 کال مخکې هندوستان ته تللي متقدین وایي دا قانون له مسلمانانو سره توپیري چلند کوي خو حکومت دا خبر ردوي د دغه قانون په غبرګون کې د هندوستان په پلازمینه کې خونړۍ مظاهرې شوې چې له امله یې یو شمېر هندیان هم وژل شوي دي
قدر منوریدونکو و موریدل چې په کابل ښار کې دوه سکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوي دي ګلدیپ او اجمل سنگ چې دواړه ورونه دي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دې دلیل وهلي چې هند کې د مسلمانانو په وړاندې د هند حکومت لخوا تاوتریخواله روان دي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په پکتیا کې سکل 221000 نیالګي کینول کیږي د پکتیا سیمې چارواکي وایي د نیالګیو کینولو ملي کمپاین په ترڅ کې به سکل په دې ولایت کې 221000 میولرونکي او غیر میولرونکي نیالګي کینول شي دوی وایي د یادو نیالګیو د ساتنو لپاره ځانګړي پلانونه نیولې دي له پکتیا نه احسان آریان په دې اړه نور چوسیات لري
په پکتیا کې د نیالګیو د کینولو د ملي کمپاین د پایل په مراسمو کې د دې ولایت د کرنې ریاست رئیس محمدین مومند په خپلو خبرو کې وویل چې سه کال به په دې ولایت کې 221000 نیالګي کینوي چې ځینې یې میولرونکي او ډېر نور یې د ښکلا په هدف کینول کیږي دی وایي
سه کال به په پکتیا ولایت کې 221000 میولرونکي او بې میوې نیالګي کینول شي د پکتیا مرکز او پولیسوالۍ
کې که څه هم هر کال سلګونه میولرونکي او د ښکلا نیالګي کینول کیږي خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د ځنګړې پاملرنې او ساتنې د نشتوالي له امله ډیری هغه یې وچیږي او له منځه ځي خو د پکتیا مرستیال ولی عبدالولي صحی وایي دا ځل د کینول شویو نیالګیو له وچیدو د مخنیوي په هدف ځنګړی پلان لري
چلله الحمد امکانات مم خدي دغه د مونږ یو کمیټه ده د دې کمیټې کارونه روان دي دغه مسایل ته به هم تشویق روان وي او هم د ولسونو نه خصوصا د منبر نه مې دا غوښتنه ده چې په دې خلکو غږ وکړي او دا فردي مسؤلیت ټول باید په دې کې برخه واخلي
که څه هم د پکتیا مرستیال ولی د نیالګیو د ساتنې په هدف د څو ادارو ترمنځ د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو خبره وکړه خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا په تیرو کلونو کې ګڼ کینول شوي نیالګي د نه پاملرنې له امله له منځه تللې او یا هم وچ شوي دي احسان آریان ازادي راډیو پکتیا
مننه چې ازادي راډیو اوري
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په خوانی کاندید وایي د افغانستان د سولې په هره موافقه کې باید خزي ونډه ولري هیلری کلینټن ویلي د سولې هغه موافقه دوام نشي کولای چې د افغاني ټولنې نیمایي قشر یعنی خزي پکې ونډه ونه لري خو د افغانستان لومړنۍ میزبانې رولا غنی تیر یک شنبه ډار ورکړی و چې د افغان خزو له سلا مشورو پرته به د سولې کومه پرېکړه نه کیږي صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري
د امریکا د متحده ایالاتونو یوې مخکښې سیاستوالي د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه وبلله هیلری کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشری په تیرو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښه کاندیده وه د خبرې پرون سه شنبه وکړې میرمن کلینټن چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه رابلل شوې جلسې ته خبرې کولې زیاته کړه په افغانستان کې د سولې په هر موافقه کې باید ښځې داخلې وي او د هغوی حقونو ته درناوی وسي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، اقتصادي ودې او د هرې موافقې د دوام لپاره ښځې مهمې دي. که ښځې څنډې ته سي، د پایدار سولې لیدلوري به له منځه ولاړ سي. که ټولنه سره وویشل سوه او ښځې حاشیې ته ولاړې سي، ډېر احتمال لري چې تروریستان ځان ته پناه ځای پیدا کړي. میرمن کلینټن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د بریا په اړه هم شک څرګند کړ. د هغې په خبره کلي چې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې وي، د پایدار سولې راوستل ستونزمن کیږي. میرمن کلینټن د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لاسلیک شوې موافقې ته په اشاره وویل:
It is difficult to have an agreement.
دا به ګران وي که د یو هیواد حکومت چې تمه لري پیاوړی وي او دوام پیدا کړي، د موافقې څنډې ته پرېږدي او یو موافقه وکړي. که د یو هیواد نیمایي وګړي یعنې ښځې څنډې ته پرېږدي، د یوې موافقې ساتل ستونزمن کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځو ځینو فعالانو هم شکایت کړی و چې د سولې په پروسه کې د دوی اندېښنې له پامه غورځول سوي دي. بلخوا د افغانستان لومړۍ میرمنې ډاډ ورکړی چې د افغان ښځو له سلا مشورو پرته به د سولې کومه پرېکړه نه کیږي. رولا غني د مارچ پر 3 د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د ښځو له ګډون پرته به د سولې په اړه د تړلو دروازو تر شا کومه پرېکړه ونه سي.
او هم دوستانو، یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د فراه مسؤلین وایي چې په دغه ښار کې 2 طالبان له افغان ځواکونو سره جګړه کې وژل شوي دي. د فراه د پولیس ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته پرون ناوخته د ښار اړوند ګڼکان کلی کې وشوه. په کابل کې پاکستان سفارت وایي د لنډمهالې لپاره افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤلینو ازادي راډیو ته د دغه ګام دلیل روخانه نه کړ، خو یې تمه ده چې راتلونکي یک شنبه بیرته د ویزو ورکړه پیل شي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیرې وونه کې له ایران درستلیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. په کابل کې د سازمان دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مارچ له لومړۍ تر 8 پوری نږدې 6000 بې اسناد کډوال د هرات او نیمروز لارو افغانستان خاورې ته راستانه شوي دي. او دا چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس پرېدل سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړل. دوستانو، اوس هم د ژوند رنګونه نشر ته چمتو دي.
د ژوند رنګونه انوم دې څه کار کوې؟
نوم مې ماتې ولاده او د موچګری کار کوم.
څومره وخت شو چې دا کار کوې؟
دا یو کار کی
مخکې دې څه کول؟
مخکې مې هغه کو پاسکل دا اني
بیا خلکو پیسې درکولې.
او بیا مونږه پاسکل نه کو خلکو پیسې راکولې. بیا مکتب ته تلم او بس پاسکل نه شو ورکول. لاس په متی راځي.
نو ول دغه کار پرې خو
هغه کار پرې خو د ګټه پکې نه ول. دل تراغلم د یامز سره مې برق کار شروع کړ. اوس برق کارم کوم. دا کارم کوم.
کوم کار درته خده؟
د برق کار ډیر خدم ته. بس د برق کار نه راځو دل تکینو.
بوټونه ګندلای سي؟
بوټونه آر چې ګندلای سو. کوجور ته چولای سو آر چې کولای سو.
څومره وخت دا کار تکړ؟
دا مې دا درې سالو میاس کې زکه د دغه نه
د چې تاسو بوټونه ګنډی کنه کاروبار مو څنګه دی چلیږي کنه؟
خدای دې ورځ 200-300 روپۍ کیږي. خدای بیا دون نن سن و زمای دا بیا وړ سی بیا ډیډیږي. راش
تا ول مکتب مو وای او سم مکتب وای
او سم مکتب وای شپږم سم کېما.
په څنګه دوار ته رسیدګي کوي؟
بیا دې نه دوار ته رسیدګو کې شپږ بجې زم تر 10 بجو پورې. بیا دې غیږ لازمه برق کار ته زم وړي کې. بیا سې لازمه بیا تر یو بجو پورې ته 2 بجو پورې کار کوم. بیا دل تر لازمه دازي مکتب ته تر 5 بجې.
نور کور کې څوک کار کوي کې واځي ته؟
نور هم څوک کار کوي. دوه ورونه مې غټ دي. هغه دوه یو خراکه دکان لري او د باغ د پاسکل سازي دکان لري.
څو غواړي راتلونکي کې لدان سره جوړ کې؟
راتلونکي کې ځان غواړم سی یو خې انجنیر جوړ شم.
خوشاله یې لکارو در سو ژوند سره؟
خوشاله یم، ډیر خوشاله یم.
مننه، خوشاله اوسه.
زنده اوسه.
قدر من اوریدونکو تاسې ازادي رادیو ته خوږیاس کم خبرونه او راپورونه چې تاسې واوریدل دا کولای شئ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو ټکی او آر جی هم واوري. ل دې سره چې ونیم بجې را نږدې کیدونکو د دې پښتو خبری مجلې لمن